السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیرخېګنو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنز لوی لاره کې به د دو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د سات په خبرونو کوو. د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1200 تنو مړینه او د 1400 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 ستنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,0 پیښې ثبت شوې. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیرخېګنو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یو مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوي دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوي، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوي، د استخدام په چارو کې مداخله شوي، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوي او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمې شوې دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوی دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوی مېرمن یاسر رډو ته وویل
قلم دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی اطمینان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشویبني لريو چې موږ درګه په جلال کډوري فخصې پر د اصلور څنګه وکړو بای
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا اساجی رډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
مشغړو دغه مسولین ارڅوب شي وسو چې وز مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراکو بورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 11% زیاته شوې ده. بلورته اوچای و رسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د سش کال په پرتله تقریبا 3 لک کم ده. اوچا مخ کې ویلي وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لک کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پروند دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لکتر لګه 50 تنه مړه شوی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پېښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینه په دې پېښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لپټ باندې غټ موټر دی د غنه مادمیر نو مشانه مالي مير خدای کابل د خواص فر روانو ټول شید.
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دی پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سوي ده. په دی پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. دا عین شایدانو په وینا په دی پیشه کې درجهش کسان مړه او څلور نور ټپيان سوي دي. د هلمند وسیدونکو عبد القوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو څلور کسانو په جمله کې دي ازادي رادیو ته د پیشه کیسه داسې بکړه.
یو ولس بجوی تقریبا د هلمند سماره کتره وکړ. امیر ویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی د کمپریشلی کرش پکشه دی. دا پر سړک روان دی موټروان په سور ورسه دی. دا خو بل موټر رالی دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونی ساوشتلې موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسه ځان واړي. رستا لاسه چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو هغه موټر کې بند شو، چې پکې بند شو د هغه باډي دغې د نیمې د پایس پسور وخت تر سره ور څیرې کړ، د زموږ موټر یې ټوله څیرې کړې. نو موټروان خو یو لستوڼۍ معلومېدی، نور ګرسره پکې ورک و، غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګټ کړ. یو زه ومه، یو درې نور ژوندي پکې پاتې شولو، زه لا نوکې د خبرو ومه، نور درې بستر دي په غزنی کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لوی لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوې ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی، چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغه بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیرمیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولې وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایي. د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي، ممکن تاسو هم ورسره بلد وي، خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمان خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ چې پیرات واده کړو فالوده خو شر کاله مخه لا زراته پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای چې لا بوت په چې لا بوت نه لا د قانون څه سره کمزورې وو دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګن دکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالدهونو د سټوريجی مثال شجه باندې کړی شجه چې جوړ سنه بیا ورځي ورچو کمرج شپش خورین سنه نه شپه خیس ونی انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا به چې مورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا برته مجموعه ته بیا چو انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاین شربت جوړو څبر اورا چپل جته څبر مثال څپل جته راچو څه به شربت تور اچو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوی څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه د فائدو د بچوای نه ملولی چې می ساده خبره یو شی به لابه دي شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دم وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې داغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام پالو دای یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبري ټولګه هم دومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې منې
سیار جنجال ور دیدم من ورشاد ددانو کفتانو یګون د فکنون بدل شنه د سرخانو طرف مې دوختن زندگی رې نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دي
مسولیت د چتا سبا واده شي خوده سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري
نن امدا موضوع چې روم ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خي چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهني ودنوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړه وړه یې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي.
روزه کار سی کین توری میولګم فامیلش
لږ ورځې څخه مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قار کیږي، وهي مې ماشومان هم وهي، کورته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لري غورځوي. تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخر به څه کیږي. په دې کې خپل خراب شوم،
کدم کې تو چې وخت چې کوم خودم خراب شوم.
د پهمان اوسیدونکې نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی، کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي، لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې دا موتاد شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگونه کې، هر شی چې مخ ته پروت په مغې باندې گذار کوي دا باندې. د خپل اولادونو د خاطر مې ناستم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پات کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړي ما، خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم چې خوشاله کینه کنه خوشاله دي، هر طرف ته چیزی وی لاړ شو. بچیان مې خای چې نه زما ته خو د پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د ستخو نه دغه سي زم غلې نشم وال تکول تیرو ما ماشومان نه نه پریدم چې د سي پلار سره زندگی وکي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. ځل رحم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنز اصلا د سمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځ ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پل په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل داره چې دوی د فامیلونو دی، دوی بچیان دی، دوی د تعلیم د درس د نفقه، خصوصا د سیدیر خلک دي چې کورونو کې میرمنه سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خدا میرمن به سواد ده کار نه لري، چی شي وکي؟
دوی په بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بچ کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا،
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دخل تزمن په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سرکا پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ، هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصو کړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور پوچھ مایا ز کچھ یو بشرمی کی بیا یی کی نو حال کی اتا شیشی ماته دغه د دالی جون شیشی ماته کړلی
تاسو الهات څنګه چی بده ورسته او کی والیا کا سان چې نه شو باندې روغ دی دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15 شپې ته کاله مخکي هغه وخت کی تغیر یونو چارس فو دغه شین باندې څوک نه معنا باندې نه پویل لاویس نم وو اصلا تلويخ 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلن دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و، یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو لپاره، د ګټې لپاره، د پیسو لپاره، د تجارتي مسایلو لپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي، داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږد بشي، څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا راز نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې، کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې د هغه د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي، پروژه په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونه ما لیدلې دي چې زمونږ که په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپله دی زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړه کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنکي نه ورکی خپل ځینې کورونه چې دي د پیسو ته اړتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې د هغې ړونه څومره هوښیاره وي. د هغې ړونه موږ غواړي چې لکه مونږ ښه ځای ته لاړ شي، ښه هلک سره چې هغه هوښیاره وي، چې کوم وکولی شي چې خپله ژوند ته لکه صحیح دمه ورکړي. هغې غواړي چې مونږ هغسې هلکانو سره واده وکړو، خو بیا دا میندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دی، د هغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته، او نن زمونږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دا هدف یې دی چې د بس دا زمونږ لاړ شي، دا زمونږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي، خو ډېره سخته شوی دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وباسي، درد وباسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي، بس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي. چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیار وي، باسر وي، لیدلې وي، هغه کولی شي یا باسواده وي، په خپله خپله ژوند مخکې وړي. او که هغه غریبه بېسواده وي، هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي؟ هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي؟ اوس ما غږ دی چې هغه هلک هم در پد دی، او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي، ماشومان یې موشي، نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نشي کولی، او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي، او په کور کې نیستي، ناداری څومره دا زوروي؟
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي، نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه باسواد هم دی، په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی. ځکه چې که هغه باسواد وي، نن سبا هغې په در څه خوري؟ هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی، هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شانت دي. خو چې دا دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي، د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه، نو هغه بیا ښه و بالکل. چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي، هغه نشي لیدی خوشحالي بالکل، بیا هغه ژوند نه، خو هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نیسي وړي، خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
نه، هغه خو وایي چې بیا لاړه شي، چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي، او دا زمونږ شانې سپکې شي، او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو. شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بله ورکو. اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي. خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی، چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي، بس ورکی هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهیږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی ډوډۍ هم نشي راوړی خپل ښځم نه پیژني خپل بچې هم نه پیژني هغه خو پیس باندې نه پوهیږي بس هماغه چې هغه جینې په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی وو خو هغه ښه وو همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول قرآن یې ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ور نه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې دغه ذهن واده نه ده کړی
ګوره فروسته جانه ستاسو ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه لږ کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دمخ کانې کې ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانه وي دا قرآنی باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونکي داسې چې دماغ کار نه کوي بالکل دی ورته واده ونکي کله هغه علاج کوي خو علاج ورته اول وکړي بیا ورته واده وکړي که علاج ونکي بالکل به ورته واده نه کوي او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي دغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی دا نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مونه لري چې وکس په ولري چې د خپل خزي یا خپل بچي ته پام وکول شي ناغه ته رسیدلی وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي هغه راستو دې د سه نارینه او خځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډېر ویني وګور فرشته جانې چې دی یو الګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس تاسو شرایط راغلي دي چې کوم الګ روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس وزګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګورې نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښوي چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جینې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نه بیا ورنه کې دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کوم. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پایل کې درته وایم په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري، وظیفې ته ځي، معاش اخلي، له دوی سره خبر خورد کیږي، نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډیر جدي فهم وکړي. ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارف او د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، بد په ډیر اساسي شکل باندې. ځکه خدای پاک دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید د ته خدای پاک ورکړي دي. دا باید ډیر په دقیق او ډیر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې ډیر باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنۍ کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، ار چې په خپل خواخه په خپل ځری یا ماغه چې کی مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکي، چې هغه هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحيت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغه ته به پات شتور کړی دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په ټنګ نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شتور کړی دي ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د سی او چوب وسی چې هغه د خدای په شتور کړی وسی او هغه څنګه نظر کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخ ولا مې سره ځي دی هغه شتنه چې نشته وسی کده، ځکه ټول خلک بخپل کار کوي او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه څنګه نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وړي. هغه برتری خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل په تکلیف کې او نور کورنۍ هم سره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راوديږي راځي، له دې نه مخکې نه خواخي خسره دا کسان په کور کې وسی، مثلا هغه د میړه خويندې ورونه، بیا هغه صلاحيت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، لدی خځې ولدي سړی سره دا هلته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بد پایلې لري.
ډېر غټه ستونزه دی افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې ما خواند معاش لري، نو مخکې لدی چې ما خواند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوید لکه د سینه کې چې منځر ما ټوله د ماشه، باید هغه میرمن چې نوی واده کیږي باید شرایط باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سید د ماده میړه ګټه ده او ارڅ باید د ما په لاس کې وي، ځکه که مخکله دي چې دا تا خاوند ده، دا یو چا زوی ده، یو چا ورور ده، یو چا کاکا ده، یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمن چې داسې یو اقدامان دانه حرکت کوي هغه ټولنه کې په فامیل کې ډیر یو منفي اثر اچي، ځکه هغه وایي چې دا شته چې دی دا ماشته یوازې ما د خاوند ده، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم مې چې زړه وي زه باید داسې دا استعمال کړم او مصرف کړم. همغه چې خواکم بیا همغه ناراضه شي، خسرم ترې ناراضه شي، لیورم ترې ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ترې ناراضه شي، نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصي ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه ده چې کوي، بل څوک پرې کور په چارو کې نوره ونډه لري، لکه پلار مور، لکه خورګانې د کور دننه نورې ونډه لري. دا باید په دې شکل باندې یو منت وانهچول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفیږي دا ولې باید داسې مصرف نه شي. د دود ډوډۍ دومره باید درک ولري همغه ناوې چې راځي چې دغه هلک چې دغه اوس تا ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و، د مخکې درس نه و لوستی، د دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچې ته رسېدلی ده چې دا اوس تنخوا لري، پیسې لري. نو هغه شیان باید په نظر کې ونیول شي. هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه په پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یمه چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته، د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې دننه، دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درکړي چې دا د دو خلکو زوی ده، ورور ده، یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیټ نظر وکتل شي. دا عهدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي، او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چېرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کم شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې ته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس باندې.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل هر څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیه د خپل مشران زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا او له اوږدې سره سم د خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځ ته راځي هغه سبب د دې دی و نگرد چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بعد اثر ولري.
خپلواک صاحب کله کورنۍ روزو ټولنه ته په ټولنه کې لیدل کېږي د زیرو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی د سره یو ډول بل چلند کېږي. نظر دی ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري، تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. دری که وایی چه نان به خود داری عزت به مردم یا امداسه که خپلش تلاری نو عزت خلق رو تلاری باید غلط تعبیر داشته ده منگه پتولو نکده منگه خود پتولو نکه لدیر و شتمن و خلق سر و دیر غریب خلق سر میده بیدی ایچ شتمن بسه نیدی کلی چه بلا شتاونه خلق تورکی ولی متاسفانه پتولو نکه ده یو غلط اغا ده تعبیر شویده یو چوک کور لری موتر لری موقف لری اغا تا پل نظر کتل کیگی اغا تا احترام پل نظر بانی کتل کیگی دا اغا غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راغل شوی ده اغا لکه فامیل نشره شوی ده یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډیر عزت ورکو یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي د هغه نظر نه د په ټولنه کې یو منفی تاثیر کوي وجه اصلي دا ده چې هغه ورکی توپ کې همدغه سره مختصه وي دي کنه په ټولنه کې کڅه غریب ده کڅه مالدار ده هغه یو موقف لري مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یادونه واسي پیسې موقف دا شیان یو گذری هغه د نن به سبب نه ولی باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري د خدای په نس څوک مالدار ده او څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله بیا کله چې د خېخي موضوع را منځته کیږي بدون لدی نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي صرف دوی په دې باندې پویږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري کور لري موټر لري دا خېخي دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې ورسته بیا ګڼ شمیر جنجال نه را منځته شوی دي عملی مثال نه افغانانو د ژوند دخی دغه ته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې کور موټر دارایی دا نظر کې ونیسي او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري څومره زده کړې لري څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله که یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل ولې اوس هغه څه نه لري که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکړي نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډیر ضرب هغه پیسې یا ووسي یا به نه ووسي ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي لکه اوس موږ ټولنه کې اوس له ځرا شرایط سخت راغلي دي ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه خزه وکړي یا خارج خزه وکړي پسته و به ګوري چې هغه پیسې د دوی ځان بلا ګرځي خارج کې ورکړي دي د شتول خاطر هغه خپل نه دلودلې هغه پسته خیمانه کیږي چې کاش که دا کارم نکو ولی وس خاطر دی دنیا د چور په خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي او دا اخر خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو دی حال لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمانځه لاړ شي اول کورنۍ نه را شروع کو
په ټولنه کې باید روابط ته ترجیح ورکړي نه ضوابط ته نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي چې آیا دا څومره استعداد لري دا څومره زده کړې لري دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي هغه باید نسب پسې وګرځي هغه باید د هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګنې دي نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده یو رنګ نه ده د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي مساوي برخورد وسي مساوي شخصیت ورته قایل سي په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو لپاره ډېر مهمه خبره د فهم ده لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونه دا شیان نه دي نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړي شي نه پیسو ته نه مال ته نه شته ده که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع وسي ټول هدف انسانیت وسي دا په فهم باندې منځ ته راځي څونه یو ټولنه دیده فهم د دوی ټولنې پورته ده په هغه صورت کې به کوي شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مختلف وي
په کورنۍ دیننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نشي تاسو پیغام ولري
زما پیغام په اخر کې دا ده چې ژوند ډیر لاند ده راځي چې دا مینې سره مخکې ویسو دا پښتو کې یا په نشټو کې باید مقایسه نکړو باید یو بل سره مینه ولرو یو بل سره احترام ولرو متقابل احترام ولرو په دې باندې کوشش چې دا خبره زه چې کومه آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوړي نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري دا څومره شته لري دا څومره موټر لري څومره کور لري باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي ګور انسانان چې کله پیدا شي دي هغه ټول په یو شان پیدا شي دي هیچا خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دراوړی او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی امغه دوه غزه کفن یو خان مړی یو غریب مړی نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څو چې انسان ده باید انسان په سترګو ته وکړل شي مهمه ده نه چې داشته لري کنه لري بل یو حادثه نه هغه څومره ته هغه ترمیم کې هغه ګټ نه لري طبیعتا سړی په ژوندونه هم له بل نه جدا کیږي امغه هغه دوستان چې وس موږ اکثر دیر دوستان چې جلا شوی دي اوس هغه افسوس کوي چې کاش کې مونږ دا سنت راویا نه کوله هغه بیا ګټ نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بیرته نه راګرځي نو خدای دا چې په حال کې باید سره یو بل نه احترام ولري یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغه کوم مسافر شي یا هم خدای مو کړي مرشي ول هغه د قبر پر سر جړا هغه ارزښت لري کچا سره بینه لري کچا سره احترام لري باید پم دا ژوندونه وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه وطن نه لاړ شي جدا شي یعنی بل اختر نکروزی پا درد نلگیگی من اتاس یا آم مطل در چه بال اختر نکروزی در پا دیوالی
دی رزیت منه نخپل وقت سیب تاس جوندی و سلامت توسی
منه نخپل تاس من دی رزیت
درن دوستانو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علم مال او ملګری